ستړي مشي دا مشال رډيو دا د محل په پیښور کې د سحر لسو په کابل کې نه نیمه بجې ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی خبرونه ورو ویان شاهین بونیره.
ستړي مشهړو به د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره کتلي او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو کې خبرې کړې دي. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی او د چین په دیارلسو ولایتونو کې یو نوی وایرس 425 کسان ځپلی دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره کتلي او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو کې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې سره ملاقات کړی دی. د ملاقات نه وړاندې میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ییز امن لپاره خپله ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره به د افغانستان په صورتحال خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان کې سوله او د طالبانو حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړي. پر دغه مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل چې که د کشمیر په معامله سمرسته کولی شي نو ارومرو به کوي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې په دغه اړه به د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کوي. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړیو ټاکلې ځنډولې دي. خو د کمیشن د غړیو ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې مشرې او وفاقي وزیرې شیرین مزاری ویلي چې د پارلمان لخوا د چیف کمیشنر ټاکل د جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې د وروستو نوموړي زیاته کړه.
چیف الیکشن کمشنر به سکندر سلطان راجا صاحب وی. د سند لخوا به نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان لخوا به شاه محمد جتوی صاحب غړی وی او درې واړه نومونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوره کړی شو.
د یادونه وړ ده چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د سند او بلوچستان صوبو د الیکشن کمیشن د غړیو کاري موده سرته رسیدلې وه او د کمیشن مشر سردار رضا خان هم د دسمبر په شپږمه خپله دنده پوره کړې وه. عوامي نېشنل ګوند وایي د روانې میاشتې په پای کې به د پښتنو په ستونزو د یوې قامي جرګې لپاره د سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو سره تماسونه نیسي. پرون د مشال ریډیو په خپرونه د کرخې په غاړه کې د وینا په وخت د ګوند یو مرکزي مشر او پخواني سینیټر زید خان وویل چې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان د وینا سره سم به د پښتنو دوه جرګې را جوړي. په یوه کې به ټولو پښتنو ته په ورپېښو ستونزو بحثونه کېږي او په بله کې به د قبایلي ضلعو ستونزو ته کتنه کېږي. نوموړي زیاته کړه
دا به انشاءالله د اتشتم تاریخ پورې زمونږ د باچا خان بابا د ولی خان بابا د کلیزه روانې دا پای ته رسي او دینه پس په دشم تاریخ هم دغه زمونږ کمیټې د چیک یو مې اتحاد ته دی او یو پکې حیدر هوتی سره زمونږ سینې نازو دا او جن سلکی دي. هغه به په دې لړکی کینی او د صوبې سره به مشاورت کی.
دا په داسې حال کې دا چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم د پښتنو د قامي جرګو را جوړولو تجویزونه وړاندې کړل شوي دي. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلس زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د امریکا مرستیالې وزیرې تور پورې کړه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې داسې کمپنیو ته ټیکې ورکړل شوي چې د نړیوال بینک په تور فهرست کې شامل دي. پاکستانی چارواکو د یو سغدریزه مذهبي ډلې د شکایتونو نه وروسته په ټولنه کې د عدم برداشت په موضوع د یو فلم خپرېدل په عارضي توګه ودرولې دي. دا فلم زندگی تماشا نومیږي او د پاکستان د فلمونو د سار ادارې ورته د جنوري په 24 د خپرېدو اجازت ورکړې وو خو د تحریک لبیک ګوند لخوا ورباندې سختې نیوکې شوې دي. د مذهبي ګوند ویان پیر زبیر قصوري ویلي دغه فلم کې د مذهب سپکاوی شوی او باید بالکل خپور نه کړل شي. د پنجاب صوبایي حکومت ویلي چې د بیلابیلو ډلو لخوا د بیا بیا شکایتونو نه وروسته دوی دغه پریکړه کړې ده او د فروری په دریمه به یو ځل بیا د فلم جاج اخلي. د فلم ډایریکټر سرمت کوست په ټویټر لیکلی چې د فلم له کبله ورته د ټلیفون د لارې دړکې ورکړل شوې دي. نوموړي د تحریک لبیک پر ضد د لاهور په یو عدالت کې خواست هم جمع کړې او وزیر اعظم ته یو لیک استولې چې په سوشل میډیا ورسره په زرګونو خلکو خپله مرسته ښودلې ده. او د چین په 14 ولایتونو کې یو نوی وایرس 440 کسان ځپلی دي. چینایي چارواکو ویلي چې دا وایرس د سا خستو په نظام حمله کوي او تر اوسه ترې 9 کسان مړه شوي دي. داسې شواهد هم موندل شوي چې دا وایرس د سا په وسیله خپرېدی شي. د چین د روغتیا د قومي کمیشن مرستیال مشر لی بین د جنورۍ په 22 خبریالانو ته وویل چې دغه وایرس د چین د مرکزي ښار ووهان نه خور شوی دی او 149 نوي کسان یې اغېزمن کړي دي. امریکایي چارواکو هم یو ورځ وړاندې د واشنگټن په یو اوسیدونکي کې د دې وایرس تصدیق کړی دی. دغه امریکنۍ د جنورۍ په 15 د چین د ووهان ښار نه راستون شوی و. په تایلند، جاپان، تایوان او جنوبي کوریا کې هم د وایرس د شتون په اړه راپورونه خپاره شوي دي. آسټرالیا د جنورۍ په 13 اعلان کړی چې د چین نه د راتلونکو مسافرو د وینې نمونې باخلي او د امریکا په سان فرانسیسکو، لاس اینجلس او نیویارک کې په هوایي ډګرونو هم د وایرس د موندلو لپاره د مسافرو د وینې نمونې اخیستل کیږي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکه کړې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان کتلی او د سیمې په موضوعاتو یې خبرې کړې. د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره د پاکستان سختدریزه ډلو په ضد د پاکستان په اقداماتو بحث کوي. په بلوچستان کې د ګیس کم فشار په ضد د اسمبلۍ غړو مظاهره کړې.
اوس هم منفی 12-11 یخ چلی دی نو موږ دا غواړو چې موږ کم از کم هغه ژوند باندې پیدا کړو په دې ګیس باندې.
د سواد پوهنتون استادانو له دندو د لری کېدو ضد احتجاج کړی دی.
دا سو ډیپارټمنټس دي چې دا یو کس چلی چې دا یو کس دی لری کړو دا ډیپارټمنټس لاړو دا سټوډنټس ته دی او فیوچر یې تباکو.
د پاکستان مرکزی حکومت او اپوزیشن د انتخاباتو کمیشن د مشر په ټاکنه اصله شوې دي. په دې اړه تفصیل درکو. په ونیز خبرونه روغتي او دربلنه کې د معدې د ناروغۍ په اړه اوره.
نظام انهزام خراب دی ورسره لوګه ورسره ورکشي او دغه سي د نیو بول نظام چې دا هم متغیر شي.
نور راپورونه هم لرو اثر اوسه. د خبرونه شروع د دې خبر راکو چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر چې ایلس ویلز چې دا وخت په پاکستان کې د نوموړي د پاکستان چین اقتصادي راداري د منصوبې په اړه څرګندونه کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره هم دا اوس را سره خپل همکار له اسلام آباد طاهر خان ملګر شوی دی. طاهر خان صاحب، لږ معلومات په دې اړه اوریدونکو سره شریک کړئ چې ایلس ویلز د دغه راهداري په اړه باندې څه ویلي او دغه نورې سرګرمۍ نه پاتې شوې پاکستان کې.
اولنې خو نن د دې د پاکستان د سلور ورځنی سفر اخیره اورس ده او ځنې غونډې خو پاتې دی او بکتی شي چې څنګه غونډې کیږي کنه ځکه چې د مالی وزیر سره فایننس منیسټر سره دی یو غونډه و خو هغه وزیر اعظم عمران خان سره په ډیووس کې دی. البته 13 ورځ د اسلام آباد کې دلته یو غونډه ته وینا کړې ده او د خپل انتقاد او تنقید د چین پاکستان اقتصادي لار سی پیک باندې واری بیا کړی دی. ځینې نکاتو ته اشاره کړې ده او دعوی کړې ده. یو خدا د دې نظر دی چې دا پروژه شفاف نه ده، صفا نه ده، په دې کې د دې په نظر باندې څه مسلې شته. دویم دې دا خبره کړې ده چې د دې نظر دی چې دا به په پاکستان باندې د قرضو بوج زیات کړي ځکه ایلس ویلز دا خبره کوي چې کومې پیسې چین ورکی د پروژو دپاره د منصوبو دپاره نو دا امداد نه دی بلکې دا قرضه ده او د دې په نظر دا په ډیرو ګرانو شرایطو باندې مشکل شرایطو باندې دا قرضه. دریم دې دا خبره بل کړې ده، دعوی کړې ده چې کوم نړیوال بینک ته وړ بینک ته دا غي ځنې کپنې په ځنې شرکتونه په بلیک لیست یا هغه هغې باندې مشکونه وي چې هغې سم کار نه کوي. دوی وایي چې پروژې هغې ته هم ټیکې ورکړل شوي دي. بله خبره دا کړې ده چې کوم یو په دې رستو کې د پاکستان حکومت یو سی پیک اتارټي په نامه باندې یو اداره جوړه کړې ده چې هغه به اوسنۍ کومې منصوبې دي هغې باندې به نگرانی کوي، نورې منصوبې به هغې تجویز کوي. نو د هغې چې کوم خلک دي، افسران دي، مشران دي، د هغې خلاف قانوني کاروایی نشي کې. دا هم دې دعوه کړې ده او بل دې دعوه چې پاکستان څومره قرضې اخلي نو دا د پاکستان په دې په نظر چې کوم کمزور اقتصاد دی هغې باندې به نور بوج. بلې یو د کراچی او د پېښور ترمنځ چې کوم هغه د ریل پټلۍ ده هغه به د هغې حالت ښه کولو دپاره چین سره چین له چې کومه ټیکه ورکړل شوې ده. دا ایلس ویلز دا خبره هم کوي چې دې سره د دې قیمت زیات شوی دی کوم چې مخکې د دې هغه لګښت ولاغې نه. خو د پاکستان حکومت له خوا جواب نه دی راغلی دې تازه څرګندونو ته. البته کله چې دی په نومبر کې په واشنگتن کې هم دغه رنګ څرګندونه کړې وي د سی پیک پاړه باندې، نو هغه وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دې د دعوی رد کړې وي او یو خدا خبره کړې وه چې سی پیک شاه محمود قریشي وایي چې هغه د پاکستان لپاره ډېر زیات د اقتصاد لپاره اهم دی. بل هغې سره هم اختلاف شاه محمود قریشي لري چې کوم د قرضې خبره ده کوي. قریشي دا خبره کړې وه چې پاکستان باندې دا وخت شاوخوا څلور ارب بلین ډالر چې دي هغه قرضه ده، په هغې کې د سی پیک رول او هغې حصه فقط 4.9 بلین ډالر دی. نو پاکستان د دې څرګندونو سره بالکل اختلاف لري او دا ردوي.
صحیح. ډېره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې هلته د پاکستاني مرستیالي وزیر ایلس ویلز د سفر په اړه یې معلومات راکول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون کتلی او د افغانستان ترڅنګ د سیمې په موضوعاتو خبرې کړې دي. ولسمشر ترامپ ویلي چې د پاکستان سره اړیکې ښې شوي. همدارز عمران خان بیا ویلي چې پاکستان او امریکا د افغانستان په موضوع یوه خوله دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې. پرون د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پر موضوع د پاکستان او امریکا نظر یو شان دی. دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ډیویس کې د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د کتنې په مهال له خبریالانو سره په ګډه خبرې وکړې. د غونډې ویډیو د پاکستان وزیر اعظم دفتر بیګا په ټویټر خپره کړې چې پکې ډونلډ ترامپ غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د کشمیر د لانجې په هوارولو کې د مرستې وړاندیز کوي او وایي که په دې لړ کې امریکا مرسته کولی شي نو خامخا به یې وکړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل غواړي له ولسمشر ترامپ سره د افغانستان په موضوع خبرې وکړي. عمران خان وایي مهمه موضوع د افغانستان په اړه ده. د نیک مرغه په دې اړه موږ دواړه هیوادونه یو شان فکر لرو. هلته امن غواړو او د طالبانو او حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړو. عمران خان وویل هیله لري چې امریکا به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. غونډې ته په وینا کې ترامپ وویل له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د مخکې هر وخت پرتله یې اړیکې نورې هم ښې شوې دي. د سویټزرلند په ډیویس ښار کې پرون نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه پیل شوه چې ورته د نورو هیوادونو د مشرانو او استازو ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هم ورغلي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان مرکزی حکومت او اپوزیشن ګوندونو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو کمیشن مشر وټاکه. د الیکشن کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې مشر او د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مداری د انتخاباتو د مشر د ټاکنې هرکلی کړی. همدارز اپوزیشن ګوندونو ویلي که حکومت قامی مسلې له دوی سره په مشوره د هواری هڅه وکړي نو هیڅ ځنډ به پکې مخې ته رانشي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د کمیشن د مشر ټاکنه له تېرې یوې نیمې میاشتې راهسې د ځنډ ښکار وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه راځي. راکړي
اسلام آباد کې د جنوري په یوویشتمه د الیکشن کمیشن د غړي او ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې مشر شری مزاری د غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې وویل نن د اپوزیشن ګوندونو او حکومت جمهوري ګټه ده چې په سلاو مشورې یا وایني ذمہواري پوره کړه. په دې موقع نوموړي د چیف الیکشن کمیشنر او د بلوچستان او سند د غړي او ټاکلو په اړه وویل. چیف الیکشن کمیشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سند لخوا به نثار دورانی غړي وي او د بلوچستان لخوا په شاه محمد جتوی سیب غړی وی او درې وړ نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوره کړی شو. د ذکر د په کال 2019 کې د جنوري په میاشت کې د سند او د بلوچستان صوبې د الیکشن کمیشن غړي ریټایر شوي او دارنګ چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان د دسمبر په شپږمه له خپلې چوکۍ څخه ریټایر شو. د پاکستان د اساسي آئین سره سم په یو نیمه میاشت کې دننه وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر له د الیکشن کمیشن غړي او چیف الیکشن کمیشنر ټاکل وی. خو د وزیر اعظم عمران خان او اپوزیشن مشر شهباز شریف لخوا د بیا بیا نمونه ورکولو او یو بل ته د خطونو لیږلو وروسته هم په دغه نمونه دواړه سلا نشول. بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی له حکومت سره په هره کامی مسله ولاړ دي، خو حکومت په دې معاملو کې سنجیده نه دی، نو هم په دې وجه دا معامله له ځنډ سره مخامخ شوي. د پاکستان مسلم لیگ نون د دې پارلماني کمیټې غړي ډاکټر نثار احمد چیما مشال ریډیو ته بیګا نوخته په دې اړه وی حکومت او اپوزیشن یو بل سره مرسته ډیره ضروری ده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان وي او د ملک او قوم په ګټه چې کومې معاملې دي په هغې د دواړو یووالی پکار دی. او د پاکستان مسلم لیگ نون له اول دا دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف د حکمرانۍ د جواز او د حکمرانۍ د انداز په اړه چې څومره هم اندېښنې وي، خو چې د ملک او قوم مفاد راشي بیا به زموږ ترمنځ هیڅ اختلافات نه وي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهر احمد تنگی مشال ریډیو ته وویل که موجوده حکومت ملکی مسلو د حل لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په رویو کې بدلون راوستو نو ټولې مسلې به هواری شي.
نن الیکشن کمیشن ته سلا وشو نو د دې د پاره چې راکم د بلاک نو اغم دا وجه چې وزیر اعظم چې هغه خپل ذمہدارو دا بالکل بے خبر
دی. د ونی د پاکستان د عین مطابق پارلماني کمیټې چې په 12 غړیو مشتمل وي چې پکې شپږ د اپوزیشن او شپږ حکومتي غړي وي او دا کمیټې د اپوزیشن د مشر او د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوی نومونو کې الیکشن کمیشنر او د سلور وانو صوبونه یو یو غړی ټاکي او بیا د آخري منظوري لپاره دغه نومونه صدر ته لیږل کیږي او دا شان یې صدر د 15 کالو لپاره منظوري ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په چین کې پرون د قانون پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی اف درې ورځنۍ غونډه پیل شوې چې مشري یې چین او هندوستان کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د هغو ګامونو جاج اخیستل کیږي چې ترهګرۍ سره د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړي دي. د پاکستان اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر او ډله به یې د پاکستان دفاع کوي. ځینې کارپوهان وایي پاکستان به د اف ای ټی اف په تور لیست کې شامل نشي خو له خړ لیسټه به هم ونوځي، البته ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. تفصیل د اسرار علم مومن پر راپور کې.
د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ریډیو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي، د بچت سکیمونو د څارنې لپاره یې د اف ای ټی اف په وینا کار شروع کړی، د بایومیټریک نظام لارې یې په بینکونو کې د ټولو اکاونټونو تصدیق کړی، خو نوموړی وایي د دې باوجود د اف ای ټی اف ماهرین د ترهګرۍ مالی مرستو په مخنیوي کې د پاکستان له اقداماتو مطمئن نه دي.
له دې حقیقت نه انکار نه سي کېدای چې په پاکستان کې د ریاست یوه برخه مذهبي سختریزي د وسلې په توګه کاروي. د سکولونو او مدرسو په نصاب کې اوس هم د سختریزي مواد شته. نننۍ خبر دی چې د مذهبي سختریزي په ډاګه کولو لپاره د جوړ فلم زندگی تماشا پر نمایش بندیز لګول شوی دی، دا ځکه چې فلم جوړونکي سرمد کوثر ته سختریزو خبرداري ورکړی دی. نو دا د دې ثبوت دی چې ریاست سختریزي په مکمله توګه ختمول نه غواړي. له دې کبله پاکستان په خړ لیست کې دی.
د پاکستان د پوځ او پخوانی لیفټیننټ جنرال سرود مسعود بیا وایي پاکستان به هڅه کوي چې په بیجینګ کې د جنوري په 28مه شروع شوې د اف ای ټی اف په درې ورځنۍ غونډه کې خپل دفاع وکړي. ترت مسعود پرون مشال ډو تو ویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په احکاماتو پاکستان تر دومره حد عمل درآمد کړي چې امریکایي چارواکو هم د پاکستان ستاینه کړي. نوموړی وایي ایلس ویلز اطمینان څرګند کړی چې پاکستان ډېر کوششونه کړي، ځکه چې امریکایانو ته په کومو وسلوالو ډلو تشویش وو نو پاکستان د هغو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د اف ای ټی اف مطمئن کولو لپاره پاکستان، طالبان، حقانی شبکه، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت او نورې یو شمیر وسلوالې ډلې او د دوی د خرخې ګړې تنظیمونه په پاکستان کې کلا د مګرځول. نو که امریکا د پاکستان سیاسي ملاتړ وکړي نو زما په خیال پاکستان به د اف ای ټی ایف له خر لسټه وځي. د نا قانون پیسو د څار پرسمیش ته ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لسته اچولې وو او اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرې ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
په کوټه کې د ګیس د کم پرشر پر ضد د بلوچستان اسمبلی غړو پرون د ګیس دفتر مخې ته احتجاج وکړ. دوی وایي په سیمه کې د واورو بارانونو له وجې سخته یخنۍ ده، خو د ګیس کم پرشر خلکو ته نور مشکلات هم جوړ کړي دي. احتجاج کوونکو ویل چې ګیس په بلوچستان صوبه کې پیدا کیږي خو د صوبې د خلکو ضرورت پې نه پوره کیږي او نورو صوبو ته ورکول کیږي. د ګیس د کمپنۍ مشر مدني صدیقي د اسمبلی غړو ته باور ورکړ چې ترنن چې سر لنن ورځ به د ګیس کم فشار ستونزه هواره کړي. تفصیل ایوب ترینه.
په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې شاریان نن سبا د ګیس د کم فشار د مشکلاتو سره مخ دي. د دې په ضد تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی غړو د احتجاج په توګه په کوټه کې د ګیس د دفتر مخ ته درنایا پر لات ور کړی. په دې پرلت کې په ګڼ شمیر کې عادي وګړو هم برخه واخیسته او د ګیس د کمپریشر په اړه یې مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم جی حبیب رحمان. کوټه کې د ګیس بحران دی، ګیس نشته، د ګیس پرشر کم دی. په دغه منفی یعنی اته او منفی لسه پورې چې کم یخ دی دغه د کوټه ګیس دغه حال دی، بالکل نشته. خلک په پریشانی کې دي، خلک په زحمت کې دي. حتی چې دغه ګیس د وجې ډېر د کوچنیانو مرګونه سوي دي، سپینجری بے وزلا او مریضانو ته ډیر سخت تکلیفات دي.
زما نوم محمد یوسف دی. د بلوچستان او بیا خصوصا د کوټي ګیس پرانه دي او کټه یخ په لحاظ باندې تر نور بلوچستان تقریبا یخ ده او اوس هم منفی 12 11 یخ چلی دی. نو موږ دا غواړو چې موږ کم از کم هغه ژوند باندې پیدا کړو په دې ګیس باندې.
د پرلت زیاتره برخوالو دا هم وینا و چې ګیس د بلوچستان ایالت څخه وځي خو د بلوچستان و خلکو ته نه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانون پوه اتا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ګیس لویه برخه د سند او پنجاب ایالت و کارخانو ته ورکول کیږي.
زمر سیمه چې د یخ سیمه ده، د واورې سیمه ده او دلته بارانونه کوي. بیا واورې دونه زیاتې وسوي چې په دې کې انسانان وزوبل سول او انسانان پکې مړه سول. دغه باوجود د ستړي حکومت د دونه احساس نه لري چې د انسانانو د خدمت لپاره راووزي.
پر دې مهال د بلوچستان ولسي نمائندګانو وویل چې پر روانه یخنۍ کې د ګیس د فشار د کمښت له امله ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. په دې اړه به غوښتو په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وغړي نصر الله زیری ته
دا ټیم زمر د صوبې محض په 50 ضلعو کوټه زیارت پښین کلات مستونګ کې ګیس دی، لیکن دا وخت مشته ګیس پرشر نه راکې. مشته یوازې یو سل نوی ام ام سی اف ګیس راکې چې دا ناکافي دی چې پرشر نوی ګیس پورا نه را. تاسو وینئ چې ډېری حادثات وسوي، خلک مړه صوب. نو د دې به څوک جواب ورکړي؟ ظاهره خبره ده دې مقدمه د ګیس د حکام د حکومت خلاف بدرجیږي.
د اسمبلی د غړو خبرداري ورکړي که وفاقي حکومت دغه ستونزه زغرده اواره نه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلمان و مخته په احتجاج لاس پورې کړي. خو د دې څخه له مخه د ګیس د کمپنۍ جنرال منیجر مدني صدیقي د اسمبلی و غړو ته تسلي ورکړه چې د سبا ورځې پورې به د ګیس د فشار دغه ستونزه هواره شي.
له کوټې ورزو سواته هلته کانجو کې لسګونه پروفیسران او د پوهنتون نورو کارکوونکو په هغه پریکړه احتجاج کړی دی چې تر مخه یې د پوهنتون د استادانو د دندو ختمولو ویل شوی دی. دوی ویل له تیرو څو کلونو راهیسې په پوهنتون کې دندې ترسره کولې خو چارواکو په یو امر لری کړل. د پوهنتون رجسټرار محبوب الرحمن بیا وایي څوک یې وستلی نه دي خو د عدالت د پریکړې په اساس یې دغه ګام اوچت کړی دی. په سواد پوهنتون کې لسګونه پروفیسران او نور کارکوونکي په داسې قراردادونو کار کوي چې هر کال غزول کیږي. نور تفصیل له سواد نیاز احمد خان راکړي.
سوات کانجو ټاونشپ کې د سوات پوهنتون په لسونو پروفیسرانو او لیکچررانو د پوهنتون په هغه امر سخت احتجاج کړی چې پکې دوی د سوکو څخه لړکړی شوي. د پټنی سانګې مشر شاه حسین وای چې د پوهنتون دوویش استادان د مستقل کېدو لپاره عدالت کې مقدمه درج کړې وه چې په هغې وجه دوی سره سره نور درش پېته تنان هم لرګړی شول.
بدترین ډیسیژن به ورته مونږ وایو چې بدترین ډیسیژن شوی دی سوات یونیورسټي په تاریخ کې، بلکې په مهذب دنیا کې داسې به زما په خیال چرته یو ډیسیژن نه راغلی چې د خپل امپلای سره چې هغه تیرو لسو یولسو اتو کالو پنځو کالو سلورو کالونه یو یو امپلای کار کوي هغه په یو ډیسیژن باندې ټرمینیټ کوي.
د ځمکو علم څانګې مشر عدنان خان زیاتوي چې پوهنتون کې وړاندې نه د پروفیسرانو کمی ده او دې پیسرې سره به د پوهنتون ډېرې څانګې وتړلې شي او په سلګونو زده کوونکي به متاثر شي.
زما سره کوم ډپارټمنټ کې نور هیڅوک نشته چې دې زه لرې کړم، مطلب جی آر ډپارټمنټ ختم شو. دا 200 سټوډنټس زما سره زما ډپارټمنټ کې دي، د دې 200 سټوډنټس چې فیوچر هغه دې په دا وګړو دغه سې کزه فارسټ ډپارټمنټ والم پاره کې سلطان صاحب دلې لرې کړو نو فارسټ ډپارټمنټ کلوز شو. ک پاک سټڈی ډپارټمنټ نه یو زاهد صاحب لرې کو دا سو ډپارټمنټس دي چې دا یو یو کس چلای چې دا یو یو کس دې لرې کړو دا ډپارټمنټس لاړو دا سټوډنټس دې او فیوچر یې تباکو. زمونږ سره 19 پی ایچ ڈی ډاکټرز دي هغه هم لري کړو.
په دا اړه د سوات پوهنتون رجسٹرار محبوب الرحمن خبریالانو ته وویل چې دوی څوک هم د څوکۍ څخه نه دي لر کړي، د عدالت د فیصلې په بنیاد امر جاری شوی دی.
زما په خپل خیال سره 23 او داسې 35 خو شاوي، خو بیا تاسو ته جمع وستلی څوک نه دي. هیڅ چا سره ټرمینیشن آرډر نشته، نه مونږ ټرمینیشن کړی دی، مونږ دی ساتل غواړو ځکه د دې ډېر زیات کنټریبیوشن دی او چرته به مونږ دا ونه غواړو چې یو کس ته مونږ ته کور ته ځولې کور ته ځه یو کس الیجیبل دی دومره وخت په کانټریکټ باندې غریب کار کوي. نو زموږ کوشش دی چې د دې علاقې خلک کمپیټنټ خلک هغه دلته پرمننت راشي.
د سوات پوهنتون نه د پروفیسرانو د لرکېدو دغه امر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سوات پوهنتون کې د 13 کالو راسې د 60% زیات کاروندان په کنټریکټ کار کوي او هر کال دغه کنټریکټ غځولی کیږي. دې ترڅنګ سوات پوهنتون خپل ودانۍ هم نه لري او ټولې زده کړې د کرایانو په ودانو کې ترسره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د خیبر پښتونخوا د قانونو محکمې د جنوري 15 د قبایلی زیلو د قانونو ټیکو لپاره درخواستونه اخیستل پیل کړی دي. خود دغه قانونو د مزدورانو ټیکادارانو مالکانو یو اتحادیه وای په دې لړ کې د نوي حکومتي قانون لاندې د ټیکو ورکولو مخه بنسي، بلخو حکومت وای د قانون د ولس په ګټه دی. په دې اړه نور حال درته منور شاه درکې.
په قبایلی ضلعو کې د ماینونو د کارکونکو ټیکادارانو او مالکانو یو اتحادیه مشران وای په دغه سیمه کې د ماینونو په اړه د نوي حکومتي قانون مخالفت به جاری ساتي. په مومند ضلع کې د ټرایبل ماینز نتورک یو مشر جنگریز خان ترکزی وای د مدنیاتو محکمې لخوا د ماینونو د ټیکو لپاره د انټرنیټي عمل شروع کولو مخالف دي او د مخنیوي لپاره به یې د ولسی بیدارۍ کمپاین کوي. بلخوا د مدنیاتو او قانونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار محمد عارف وای دا نوی قانون د خلکو د فائدې لپاره جوړ شوی او کوم خلک چې مخالفت کوي په کار دا چې هغوی په دې قانون ځانونه پوه کړي. نو موړي د نه په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کوم خلک احتجاج کوي یا چې کوم خلک وی چې رب مونږ په هغه باندې قبضه کیږي هغه ته صرف او صرف دومره وایم چې دی صرف دا ایک ټو ګوري چې واقعي په دې ایک کې دا څه خبره شته هغه ډیر زیات ګوره دی کې مونږ چې کوم دی اتم یو ترمیم شامل کړل چې کوم د عام جنرال لغه لپاره ریلیز طریقې کار دی د دې لپاره خصوصي تور دا ایشو شوی دی چې د هغه ځای خلک چې کوم اونرز دي هغه ته به ترجیح ورکړي کیږي او دا غوي بغیر د هغه ځای د مستقل باشندنه بهر نه څوک راځي خو د بلیز نه ملاویږي. نو دا خو د هغوی د حقوق صحیح تحفظ په دې کې شوی دی.
د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو او قانونو محکمې د جنوري له 15 د قبایلي ضلعو لپاره د ماینونو د ټیکو اخیستو لړۍ پیل کړې ده. محمد عارف وایي حکومت غواړي چې د قبایلي ضلعو معدنیات د ځایي خلکو په ملکیت او رضا راوستل شي او ګټه یې هم په دغو خلکو ولګول شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او شاهین بونیری سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی.
وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره کتلی او د سیمې په امنیت او خپلمنځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې سره ملاقات کړې دی. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې د ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړیو ټاکلې ځنډولې دي. عوامي نشتل ګوند وایي د روانې میاشتې په پای کې به د پښتنو په ستونزو د یوې قومي جرګې لپاره د سیاسي مذهبي او ولسی بشرانو سره تماسونه نیسي. دا خبره د عوامي نشتل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر زید خان پرون مشال ریډیو ته کړې ده. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي رازدارۍ په منصوبه نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیالي وزیر ایلس ویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. پاکستانی چارواکو د یوې سختدلیزې مذهبي ډلې د شکایتونو نه وروستو په ټولنه کې د عدم برداشت په موضوع د یو فلم خپرېدل په عارضي توګه ودرولې دي. دا فلم زندگی تماشا نومیږي او د پاکستان د فلمونو د څار ادارې ورته د جنوري په 24 د خپرېدو اجازت ورکړې وو. د چین په 14 ولایتونو کې یو نوی وایرس 1,000 کسان ځپلی دي او ټاکل شوی دا چې د امریکا د استازو جرګې سرنواله نن په سینیټ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې په اړه په تاریخي مقدمه کې خپل لومړی دلایل وړاندې کړي.
شاین بونیری چې د خبرونو لړنیز وړاندې کا وسم وخت شوی دی د اونیزې خبرونې روغتیا او درملنه. په نننۍ خبرونه کې د معدې د اړوند ناروغیو په اړه باندې خبرې شوې دي. راځي چې واورو روغتیا او درمل.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د میدې د زخم په اړه معلومات درکو. په انګریزي ژبه د میدې زخم ته السر وایي چې له کبله په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر خلک اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري. د برتانیا د روغتیا ملي اداره وایي د میدې د زخم یو مهم لامل په میده کې د هیلیکوبیکټر پایلری یا ایچ پایلری موجودګي چې یو قسم بکتیریا ده، او دویم د دردونو او طبي دواګانو زیات او مسلسل استعمال دی. د دې ادارې په وینا په ځینو پیښو کې له مسالو ډک خواړه، الکول یا شراب څښل، سیګریټ یا نسوار او پان استعمالول، همداراز ذهني فشار هم د معدې د زخم لامل کیدی شي. د معدې د زخم لومړني علامات څه وي، تشخیص یې څنګه کوي، درملنه په څه ډول او څومره وخت کې شونې ده، او تر ټولو مهم د معدې له زخمه ځان څنګه ساتلی شو، دا هر څه له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. د پېښور د بډابیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه وغوښتی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
خوشحاله اوسئ په الله ګران اوسئ.
مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب دلته راته ډېرو زیاتو خلکو په دې موضوع باندې، موضوع سره خو تړلی نه دي خو ډېرو زیاتو خلکو راته همدا د معدې سره تړلې پوښتنې لیکلې دي کنه. زه غواړم چې دوی پوښتنې هم ځواب کړو او په السر باندې هم ورسره وغږیږو. زیاتره خلکو چې دی هغو لیکلي دي لکه حقانی، قرطاسیه، لخکرګا، همداسې نورو کسانو لیکلي دي چې دا د معدې زخم ولې کیږي. اول که دې تراشو چې ولې کیږي، بیا به هغې نه پس دې تراشو چې تشخیص یې څنګه کیږي او نورو مرحلو ته به هم راشو.
پانگر صاحب سرنگ چتا سو تو معلوم ہے میدا یودا سے غڑے دے دے انسانی یا دا حیوانی جن چیتے نہ بغیر جن نہ شکے دے
بالکل
دا زمونگا په بدن کې کم خوراک وی هغه میدے تزی او دا ډیر زیات کیمیائی تعاملات نه پس هغه جزو بدن کیږي او دا هغه نه مونږ بیا قوت اخلو انرژي ته اخلو او ژوند فعال ساتو نو د دې لپاره د معدې خیال ساتل چې دا ډیر ضروری دی.
صحیح.
معدې کې زخم ولې پیدا شي؟ دا یو بنیادی سوال دی. معدې زخم په بعضې ډیر کم صورتونو کې دا وراثتی توګه باندې هم کېدای شي.
ها یعنی میراثی کیسه هم د پړې رقم حالاتو کې.
او خدا مازکه مخکې دا خبرو کچ خلک پدی پوښي. مثلا د یو داسې مور پلار بچی چې هغه د معدې السر درلود او دغه خلک بیا په خپل خوراک کې احتیاطونه کی یا شراب خوری کی یا تمباکوس کی یا سیګریټس کی یا نسوار کی خاص کر زمون ټولنه کې نو آغا بیا دې ته ډېر زیات بربند وی یا ورنږدې وی ورته
او ښکار کېدی په اسانۍ شي
په اسانه ښکار کېدی شي. معده کې چونکې ډېر زیات کیمیایي تعاملات کیږي او په دې کې یو خاص قسم تیزاب پیدا کیږي چې هغه ته موږ هایډروکلوریک اسید وایو یعنی د مالګې تیزاب چې دا دې کې هر وخت موجود وي او زمونږ چې څونه مونږه خوراک د نس د خلې نه تیریږي نو دغه چې کوم د مالګې تیزاب هلته پراته وي د هغې په ذریعه باندې بیا دا د نظام انحظام د مختلف غړو نه په مختلف کیفیتونو او صورتونو سره تیریږي او اخیره کې بیا ځیګر ته راځي او صفا وینه ته نه مونږ حاصلوو. دې کې چې کله مونږ خوراک صحیح طریقې سره ونه چوپو
او سمې ونه ژو
یعنی د غاښونو کار مونږ معدې ته وسپارو یا خوراک صحیح طریقې سره پوخ نشي نو هغه چې کوم د دیګې بخار یا د دیګې کې چې کوم حرارت ورکو خوراک پخول دپاره نو هغه کارم د معدې په ذمه باندې مونږ پرېږدو. دغسې چې که خوراک صحیح پوخ نه وي بالخصوص چې کوم غوښې دي یا دالونه دي نو هغه بیا دا امکان پیدا کېدی شي چې مختلف کم رودی دی معده خو په خپله کم داسې څه مشین نه دی رودی دی سمال انٹسٹین دی لارج انٹسٹین دی جیجنم دی ڈیوڈینم دی نمونه دی د کلمو د مختلف حصو.
صحیح. او موږ خو نن صرف هغه خلطې باندې هغه لفافه غوندې چې دا هغه په میدې باندې دا چرته چې خواړه اول سر کې غورځېږي دی باندې غږېږو که نه
دی باندې غږېږو خو لکه موږ د اورېدونکو لپاره دا خبره کوو چې دی په دې خبره پوهېږي تو کومونګه بعض وخت ته فارم باډی یا بهرنه حملاور کاغه د بکټیریا په صورت کې یا د خوراک د ذرو په صورت کې هغه کچره صحیح طریقې سره حذف نشي دې نه پرفوریشن یا السر پیدا شي یا پکې سوری وشي نری نری سورس زخم شي دا السر چې موږ ورته وایو دا خالی زخم شیلو السر یا شیلو سورس چې ورته وایو.
او داسې شي لکه بدن چې لړمی لړمی غوندې شي داسې یا دانې غوندې چې پروخیږي داسې کیسه پکې کیږي او یا سم زخم پکې جوړی کنه
یا لکه څنګه چې خوله پخه شي.
بالکل پخیږي وجود دا خټکی دی دا دغه چې دی معده پخه شي دننه نه
پخشی یا مونگا ایروژن یا لغت استعمالو ایروژن
خارخ چه سرا ور رجی گی گوندی یا دغشی زخمی شی
زخمی شی نو دغشی کسم زخم سیدی دا جه پا میده کی وی
گریدلی
آو گریدلی دیتا مونگا پیپٹک السر وی
خواه
میده کی دا بیا یو آیتا مونگا گیسٹرک وی یعنی خاص دا میده پا دی خلطا کی چی وی گیسٹریکل سر وایو او باز وقت پا وڑو کی رودا یا اسمال انٹسٹین
وڑی کلمہ کی
وڑی کلمہ کی آئی تب یا ڈیوڈینل السر منگوائیو.
صحیح.
نو زمونگا نن بنیادی چی دے نو دا نقطه ده دا ولی کیږي څنګه کیږي او ځان ته سره څنګه ژغورل شي علاج به څنګه کیږي.
صحیح ده. ښه تاسو وویلې که نه چې تعارف مې وکړه چې څه ناروغي ده نمونه څه دي مختلف اصطلاحات څه دي دا خو تاسو بیان کړه. اوس یو کس دی په معده کې زخم را پیدا شوی دی په سر سر کې به څه څه علامات په دې سړي کې یا په دې ښځه کې ښکاري؟
جی آئی اریٹیشن یعنی گیسٹرو انٹرسٹریشن انٹسٹائنل کے تکلیف یا سوزش یا خارش ہونتے
دا دا خوڑو نالی چی دا ترمیدی پوری چی تلی دا بدے کی با دا غی سوزش بای خارخ بای لکه دا مکی وای چو زڑم و سوزی
زڑم و سوزی اصل که دا زڑم و سوزی دا دا میدی یا دا غزا چی کرمی نالی دی دے که داغه سورز وی زخمونه پیدا شي او اغا بیا چې کلم خوراک کوای کې مزید تیزاب ورزی یا اساس ورزی اغا وی سره لګي نوای کې چې کم ایروژن زیاده د خارخ د سرمنې د ګریدل غوند چې کم زخم ناغه هغه پورې خلیږي هغه د وجه نه بیا بدن په زړه کې سوزش موږ محسوسو نظام انهضام خراب وی ور سره لوګا ور سره ورکشي او دغه سه د لیو بولو نظام چې دا هم متغیر شي او په صحیح حالت باندې پاتې نشي.
صحیح. نو دا ای علامات دي. د دین علاوه وینه مینم راځي ولټیم راځي.
بالکل دا مونږ چې کوم د ایروژن استله استعمالو
او چې ګریدلی
یا پرفوریشن درنری سوري کېدل
او
دا چې کوم بلډ ویسلز یا د وینو چې کوم نلۍ دي په معده کې او د معدې نه چې کوم بهر رګونه دي نو د هغې کې دننه نرجري سوري پیدا شي او هغې نه چې کله بیا دغه چې کوم د هایډروکلوریک اسید چې د خوراک سره شامل وي او معده کې خپل هم جوړېږي هغه چې کله په دغه نري سوري کې د رودې نه یا د هغې کوم ویسلز نه بهر لاړ شي نو بیا هغې سره خېټه پړسېدل او په متعلقه ځای کې درد لکه څنګه دا د اپنډکس چې وي ټیک شو نو یا د هغې په صورت کې بیا موږ ورته پیریټونایټس وایو یعنی د خېټې دننه چې کومه خلاګا ده او په دې کې چې څونه د رودې او دا شی نه پراته دي د هغې چې کوم هغه نری جلی وي چې هغه کله زخمي شي یا وپړسېږي سوزش پکې راشي د هغې ته موږ بیا پیریټونایټس وایو.
صحیح.
نو دا امکان پکې کېدای شي.
او تاسو دا ویلې چې دا خو دا الټی هم شوي دا هم امکان لري چې مسلسله بد هضمي څوک لري خواړه نه هضمي دا د زخم یو علامت دی
او دا د دې یو علامت کیږي خو د معدې دا زخم چې دا عموما ډېر کم وي د دې بنیادی وجوهات چې دي پامیر صاحب هغه دا خواړه چې دی چې کله صحیح طریقې سره موږ هغه ونه چوپو یا صحیح طریقے سره پوښی وی نیوی یا شراب خوری تمباکو نوشی دا چې کم دا مونږه دا په بازار کې بوتلو کې بند شربتونه چې کم سکو نو دې کې بیا دا ایروژن ډیر زیات خطرې لکه دا که تاسو پمزه کا وړ یا مزه کا خټ کوي د تیزاب غونته کې.
صحیح. او دا چې ما ویلې چې د برتانیا د روغتیا ملي ادارې نه چس چوي چې دویم لوی لامل یو خو غټ لامل یو غټه وجه چې د نغه د معدې د زخم دغه ایچ پایلری بکټیریا او دویم دوی یادی چې دویم غټ د نان سټیرایډ انټی انفلمیټری ډرګز چې دي لکه اسپرین بروفین دا ګولې مسلسل او ګدمهاله استعمالول
عموما زموږ په ټولنه کې مونږ زخم هغه شي ته وایو چې هغه پوره شلېدلی وي سیریل شوی وي او وینې دی بایږي نو زموږ خلک هغې ته زخم وایي. په داخل د بدن کې چې کله مونږ د زخم خبره کوو نو دغسې زخم نه چې کوم خدا نه خواسته لکه د سړي سره د چاقو سره لاس کټ شو یا خپه کټ شو یا اکسیډنټ کې دغسې زخمونه نه وي السرز وي سورز وي ایروژنز وي.
صحیح.
موږ چې سالونه ورکړل لکه ګرېدلی یا د خوله پخې غوندې دغسې قسم حالت وي دغه زخمونه وي نو دا چې کوم مونږ د خوراک چې کومه بې تدبیري ده اول خو مونږ هغې باندې خبره وکړه اوس دویمه چې کومه خبره ده هغه د جراثیمو ده هغه تاسو پکې وویل چې ایچ بکټیریا ایچ پایلوري چې ده هغه د دې غټ سبب ګرځي کی چې هغه په کولون کې پراته یعنی د کولمې اخیری سکے او د هغه نه علاوه انسیډز یعنی هغه د دفعه درد دوایانی چې هغه سټیرایډز نه دي چې تاسو نمونه واخسته دا مونږ عموما زبر د مریضانو جبه کې وایم د زمری مارکا ګولای د شین کاغذ ګولای د سر درد لپاره چې دی خوري
د جوش ګولای
د جوش ګولای ازمری چاپا ګولای نو دغه څه قسم چې کوم داروګان دي چې دا ډاکټر تجویز کړي نه وي تکلیف دیدی ہمیشہ لپارا مڑے نظان ساتھی
صحیح
کہ دا ہائیڈروکلورک ایسڈ اور آئرن ڈر زیاد مقدار کی نو اغه بیا دا ایروژنز یا دا سوزیدلی شان زخمونه چی دی تا اغه بیا نقصان پیدا کوي
سم ده خا ڈاکٹر صاحب دغه علامات چی راشی لکه تاسو چ بیان کړو دا علامات چی نو بیا سړی ڈاکٹر ته زی او ڈاکٹر شدی اغه تشخیص کړي نو د دې د میدې د زخم تشخیص په د وینې په ټیسټ باندې کیږي په څه طریقه کیږي
د دې کې چې کوم ایچ پایلوري ټول لول همغه بکټیریا ګورو ولا
ها
په بدن کې خدای نه خواسته بکټیریا یا نور څه جراثیم خو نشته نو ایچ پایلوري چې دا د وینې د لارې نم کته شي او د لویو بول نم کته شي دې نه علاوه یو طریقه بل هم شته چې هغه عموما دلته نه اسلام آباد کې یا په غټو ښارونو کې شته مون سره هغه سہولت نه وي او دا دو چې کوم د مورویجا طریقې دی په ټوله دنیا کې دغه بولونه او دا ویني د لارې نو کا پدې کې چې پیلوري بیا خو اسانه معلومه خبره شولا دا غي بکټیریا چې دا هغه خوا پول دی وجل دی او دا بدن نه وستل دی چې هغه عموما پنځل د سرزو نه پاره ایت مونږ دوه قسمه انټي
بایوټیک
او یو پی پی آی پروٹون پمپ انہیبیٹرز خوراکی تبدیل ورته ویو او صرف دا خوراک په تبدیل باندې دا نه کیږي
صحیح دا ګولۍ بم خوري
او پرهیز بم کوي
صحیح نو دے سارا خوب دا دا ہیلیکو بیکٹیر پائلری یا ایچ پائلری ستونزا حال شی کنا
با ختم شی اس دینا پس بیا مونگ دا گورو یو طریقہ بیا مونگ سر دا انڈوسکوپی دا
خا چی اگا پیپ وردن نا کئی
دا خلی دا لاری نا پیپ بوزو دا میدے تر برا نئی سی پوری دا ٹول چکم حصہ دا دا وقتلی جو پا دے کی چر تا کی السرز یا زخم یا سورز یا ایروژن شتا دے یا نشتا دے
صحیح او دا ډیر تکلیف دی عمل دی کنه
بالکل دا ډیر تکلیف دی عمل دی بیا دې لپاره کوم دی بیریم ایکس ری مونږ کو بیریم یو قسم لا نمک دی
یو عنصر دی بالکل
هغه بیا مونږ مریض لا ورکو او هغه ټوله رو دی دا غي نټکی کو بیا دا غي ایکس ری واخلو
ها
چې په دې کې چرته پرفوریشن یا نری نری سوري خونښته دی یا ایروژنز خونښته دی دغه د تشخیص یو طریقه ده هغه هم ځله ډیر ګران کار دی او مریض ته پکې تکلیف ډیر وي او دې نه علاوه بل چې کولونوسکوپي د مقعد د لارې نه بعضي ماشینونه دي کیمرې دي چې هغه بیا مونږه داخل د بدن د بوزو او هلته نه وګورو چې مقعد او کولون او د معدې تر اخیری سي پورې دې کې چرته زخم یا د وینې بهیدل یا سوری دا شنه خونښته او دا درې وړه ټیسټونه د غیر د وینې او د لوی بولونه دا ډیر تکلیف دی دي
صحیح دی
او خبر چې مونږ بیا د دې خیال مو ساتو او د الکوهل نه د بوتل بند او یا ډبي بند خوراکونو نه ځانو ساتو تازه خوراکونه وکړو او ورزش خپل عادت جوړ کړو بیا د معدې تکلیفونه نه دا خو هغه وارث مونږ بیان کړي چې کم کې بکټیریا دا دین علاوہ کا بیکٹیریا نوی نو بیا سٹریس
او فشار ذہنی تناؤ فشار
ذہنی تناؤ اغه هم د دې سبب ګرځيږي او دغه سید السرز او السریټ یو کولایټس چې موږ ورته وایو.
او
دا هغه قسم علامتونه په بدن کې پیخي یم دغه چخیټه پړسیږي، بد هضمي کیږي، خلې ته ترخه او برا خيږي، د لوی بول نظام کله قبض وي، کله دس شي، کله ورسره رم راشي، کله وینه راشي. او دلته بنیادی دا یو خبره په کار دي ټول خلک په غوږ وساتي، که خدا نه خواسته پوزې نه وینه بهیږي نو دا د ویرې یا د پریشانۍ خبره نه ده، علاج ضرور غواړي. او که په وړو بولو کې یا لوی بولو کې وینه راځي نو دا بیا ډېره د تشویش وړ خبره وي. او که دغه وینه کله مونږ باید تشخیص ونشي یا په وخت تداوی ونشي نو بیا د هغې نه د کینسر یا سرطان خطره ډېر زیات امکانات لري چې انسان ته وشي.
سمه ده، یو کس را سره دستړی مشي. ښه، نوم مو راته وخی او دا هم راته وویل چې کوم ځای نه مو زنګ وهلی.
محمد اصغر د جنګي افسر د شمزور د ښوونځي د زابل د ولایت نه خبر کوم.
زابل، ښه، پوښتنه وکړه.
ورور زما معده داسې ګس تر جما چې د چپ بغل مې داسې درد کوي، بیا لاړم کوټې ته، بیا ډاکټر ګولۍ راکړي، دا ګولۍ نومونه بونځه ډاکټر سره تور وسیم.
ښه، وای خیراته.
یو پرین دی،
تکلیف چی دی؟
تقریباً
خبرو اصغر صاحب وی چې علاج می چې وک هغه قایبه می کاو کنه چې ډوړې به می خوړه، علاج می چې وک هغه سره ښه شو، ما هاضمه می سم شو، خو چې وس سهار را پاتم نو په میده کې می درد پورته خواته. بیا چې تاسو چې شی وک اصغر صاحب سمېږي
بس داسې زمي ورته وایي کېغونه ورته وایي تاسوخواستهد که دا وښځم د زړه سلام دی پر دا چپ په غل باندې مې داسې ګس جمع کول دی.
ښه، دی وایي چې ارګمي چې وکړم که نه دا دغه نه یي برپنګ د کار هغې ارګي وایي دا چې وکړم بس بیا ورسره ښه شم. نو ستاسو همدا تکلیف دی، نور څه نشته؟
ڈاکٹر
صاحب جواب ورکوي کنه؟
دی ته جواب ورکوم او پیاوم.
ښه، اصغر صاحب تاسو اورئ خبرونه، مننه.
بنیادی تکلیف دے دادا میدے تکلیف نے دادا بنیادی طور دی ڈپریشن میں
صحیح
حکم ڈاکٹر صاحب جدید کرتے دی نو دغه انٹی ڈپریشن ورک کړی دی
صحیح
اوس هغې کې مسله دا شوې ده چې دی دیارلس کالونه دا دی غالباً په خپل سر خوري، چې کله تکلیف شي وی خوري او چې کله تکلیف کم شي نو دی پرېږدي.
سمه ده.
نو دغه چې کوم سالټ دی یا دغه چې کوم انټي ډیپریسنټ دی دا د ته ریزیسټ شوی دی.
صحیح دی، یعنی د یو قسم مقاومت اساسیت پیدا کړی دی دوا سره.
دوا سره. ښه، نو دوی لپاره ښه طریقه دا ده چې همدغه ډاکټر صاحب ته واپس ورشي سره در خپل ټولو سابقه اسناد او تاریخچه.
ښه،
او دا د سره هغه توخی او هغه ټیسټ به مو کی او دوا چې ورته لیکي نو هغه ته بدو وي ډاکټر صاحب ته چې یو یا دوه دوا چې کم دي یو د سر لخوا یو د شپې لخوا پای کې نیورولیپټیک وي نو هغه به دې ته ولیکي د دوه نه زیات دوا دې بالکل ورته نه لیکي چې هر ډاکټر صاحب نو دے با آغا بیا مسلسل یو دوا کال جاری ہو ساتی او بیا د ڈاکٹر د ہدایات او سره بد آغا دوا نزان خلاصی عموماً دا چلو شوی
خپلا بین پریدی
چې خلک خپل پرېږدي
صحیح
دي دغه چلونه کړي دي هغې د وجه نه دا تکلیف د دغسې دی. اوس
علاج دی د معدې د زخم د ایچ پای لري علاج خو تاسو وښوده چې دوه ډوله انټي بایوټیک ورکول کېږي او یو د معدې دپاره دارو دي بیا پرهیزونه هم دي ورسره او په 15-20 ورځو کې سړی د دې ناروغۍ نه خلاصیږي د دې جراثیمو صحیح. د معدې زخم چې دی هغه له ګوګو د علاج لري ځکه چې زخم دی په معده کې او په معده کې هر وخت د هایډروکلوریک اسید یا تیزاب پکې موجود دي بل معده چې دا خواړه چې خوري نو هضمي هغه کې اگر بیا دا دیوال په دیوال چې جنګیږي نو زخم را تازه کیږي پکې کنه نو علاج څومره وخت اخلي؟
د دې علاج چې دی نو دا بیا مختلف ډولو باندې دی پامیر صاحب. فرض کیا انڈوسکوپی منگو گورو نو بیا گورو چه دا میدے کم ایسا پاکی زخمی دا
صحیح.
که کلونوسکوپیو کو فرض کیا دا رو دو آخری سو که بیا مسئلی گی نو مختلف طریقه علاج دے بیا پا دے که عموماً منگ بیا سٹیرائیڈز ورکو
خواه
دا ڈیلٹا کارٹرین یا پریڈنیسولون وغیرہ چی دی نو د دې په ذریعہ باندې ورکو بنیادی داسي انفلیمیشن وی په امیر سیم
او سوزشی پارسو بی
پارسو بی نو دغه مختلف طریقې دي دغه سیده سره مونږه پی پی آی ز ورکو پروټون پمپ انهیبیټرز ورکو په ځې وخت انټی ایمیټک یا استفراک ریسارونو د پاره دوایانی ورکو یا په بعضی صورتونو کې چې فرض کې هغه د تماکو د وجه یا د نسوارو د وجه شوی وي نو بیا هغه چې کوم د هارمونل چینجز چې په بدن کې شوي دي یا انزایمیټک چینجز چې کوم شوي دي هغه انزایمز یا هغه هارمونز چې دی هغه بیا چې کو د هغې په بدن کې لیول خپل نارمل حالت ته راګرځول او بیا په هغه زیر ایسارول. نو د دې چې کوم پلیننګ دی د علاج دا مختلف دی د هر مریض جدا جدا دی
صحیح. او پریس پکې څه کوي د معدې په زخم کې یا په ایچ پایلری دواړو کې؟
د معدې زخم چې دی یا ایچ پایلور چې دی نو دی کې چې کوم شنه به تورې سلاد مونږ خورو
او لکه دغه
بودینا دڼیا مولای گازر بادرنګ
او
چې کوم کچا خوړل کیږي
او
د خوراک وخت کې نو د دې څخه ډډه پکار ده دغه چټنیانې اچارونه او ترش شنه
ترش ترخه دواړه
نسوار سیگریٹ دینا ڈڈا کول الکوہل نہ ڈڈا کول ورزش کول خوب پورا ساتل زکہ کا خوب خراب شی یا استراری کیفیت پیدا کی گی یا ڈپریشن پیدا کی گی دام مونگا بار بار خبر کو چہرا بیماری دے پنزل سروس نہ زیادہ شی نو سڑے ڈپریشن تم ڈاڑ شی نو دی وجہ نہ مونگا سر یو انٹی ڈپریسنٹ ہوم ورک ہوں
صحیح
تو نہ ڈپریشن ختم شی
صحیح.
هغه بیا داسې چلو شي پکلو کې عموماً پکار ده چې مریضان یا رونه ټول وورې خویندې هلته چې لاړ شي لکه اوس دا فرض کړه دغه یو ماشوم خبره کوله پکتیکا نه چې خېټه پړسېږي نو په داسې حالاتو کې مونږ عموماً دافیه شکر داروګان ورکو
صحیح.
نو هغه بیا هلته چې لاړ شي هغه ناپوهه خلک ورته چې ستا خو شکر نشته دی ولې درکړي دي هغه بیا هغه دارو بند کړي او نور تکلیف ته مخامخ شي
صحیح. او دغه چې دی دا د معدې د زخم علاج چې کله کیږي کنه دا پریزونه هم خلک کوي څومره وخت پس بیا ډاکټر ته تک پکاري چې بس دوا چې پوره شي بس بیا به ډاکټر ته ځي کنه په منځ کې معاینه ضروری دي؟
نه پکار خدا ته چې هر 15 ورځې پس کفرس کې ایچ پیلوري وي چې هر 15 ورځې پس دا چک کړی شي موږ عموماً داش پس چک کوو چې خلکو ته تکلیف دي لرې ځایونه راځي او تر درې میاشتو پورې دا مونږ هر میاشت بیا خامخا د دې ټیسټ کوو چې تر مکمل توګه باندې هغه کله ختم شي ویني بیا چې ختم هم شي نو کم از کم تر نهه میاشتو به دی د دې سلاد نه دا بوتلو کې او ډبو کې چې کوم بند خوراکونه دي دغه سره کړي خوراکونه لکه کباب پکوړې سموسې امرسې وغیرہ د دې څخه د زیاتو خوږو څخه د زیات مالجن خوراکونو سره او په تازه میوه جاتو کې مڼه یا سیب د دې څخه به بیا دي تر ډېره مودې پورې نهه میاشتې یا کال پورې به بیا دې نه ډډه کوي نو بیا به دا ټیکي او خوب په هیڅ صورت باندې خرابېدو ته پرې نه دي
او په هیڅ صورت باندې په خپل سر باندې هیڅ قسم د شنه سره پاکټ د زمري او د
فلاجل
او فلاجل او دا شیان نه دي خوړل پکار. ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه په الله ګران اوسه، عزت مند اوسه،
آباد اوسه، خوشاله اوسه. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه بیا در سره په مخه مخه.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خاطا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون بچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.